د مازیګر څلور بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل آیو ساته خبرونه کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا په 400 او بڑا بیر سیمو کې پر پولیسو د شویو بریدونو په اړه وری د غراس کراچۍ خارتا د پاکستان د وزیر اعظم د سفر او دغلطې د کړو سرګندونو د خیبر پختونخوا سملای په پرونی غونډه کې د شو بحثونو او هم په خیبر پختونخوا کې سوداګرو ته د ورپی خو امنیتي ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. سروې اونیز خبرونه هم درته نیخ پنیغا اورو. خو د خبرونه پیل د خبرونو نه کوو چې احمد شاہ اعظمی وړاندې کړی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د نامنی په بیلابیلو پیښو کې اوه کسان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي واشنگتن دې ته تیار دی چې اوکراین د انرژي له پلوه پر خپل پښو ولاړ هیواد جوړ کړي. او د جنوبی کوریا ساحلي ساتونکي وایي چې تیر اونۍ د کشتۍ د ډوبېدو له امله د مرستو کسانو شمیر یو سلسله ورته ورسېدي. اوس بشپړ خبرونه په خیبر پښتونخوا کې د نامنی په بیلابیلو پیښو کې اوه کسان وژل شوي دي. لومړی نن سهار د 400 د فاروق اعظم چوک سره نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودېدو له کبله یو کس وژل شوی او د یوولس پولیس والا په ګډون 28 نور ژوبل شوي دي. د 400 د پولیس مشر شفیع الله خان د پیښو په اړه مشال رادیو ته وویل
دا کې زمونږ پولیس یو لږ ځوانان زخمیان دي. دا غي حالت څه چې بخښته ده پر شانې خبره مخې نشته. سویدن ول زخمیان دي او یو پکې شهید شوی دی. موبایل پولیس موبایل راتو چلتا چې ځانو پسې راځه چې هغه مخې لري مو سیکل ولول دي چې دې په پلان تا دا سټور شوی دا مو شوی.
بلخوا د جارس چارسردی د ضلع روغتون چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې دوی ته درې ډیر زخمیان ورول سیول چې د اوو حالت د اندېښنې وړ وو. تر دې وړاندې پرون د پېښور په کلیواله سیمه بډبیر کې په یو وسلوال برید کې یو لسی وګړي او 15 پولیس والا وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو چارواکي وایي چې وسلوالو دغه برید هغه مهال وکړ کله چې دغه پولیس والا د غزمې په حال کې و. چارواکي وایي په دې برید کې دوه پولیس ژوبل شوي هم دي. دا دواړه بریدونه تر هغه وروسته شوي چې د هریک طالبان پاکستان له حکومت سره دور بند یا ډزبندۍ د غزول څخه انکار وکړي. د دې دواړه بریدونو پر هیڅ یو وسلوالي ډلې تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې. پر افغانستان د شوروي اتحاد د قبضې د وخت یو پخوانی مجاهد کمانډان په لوګر ولایت کې د خپل کور مخ ته وژل شو. اسمت الله چې لوی فاتحې څخه خپل کور ته پرون پر لارو ناسرګند وسلوال وواژه. نوموړي د افغانستان ولسمشري ته ولاړ د عبدالرب رسول سیف د کمپاین څارونکی و. اسمت الله په معلم تور هم شهرت درلودي. د نوموړي د وژنې پراتر دی د مچا په غاړه نه داخستې. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې درې حمله کوونکي نیولې چې غوښتل یې په کابل ښار کې ځانمرګ بریدونه ترسره کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش نن مشال اډو ته وویل چې اړوند کسان د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې له مرپوداتو څخه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیس عملی امنیت له کارکوونکو سره د کابل له څلورمې حوزې څخه د کورولا موټر تر پیژندلو وروسته پکې درې کسان نیولي چې دوه یې پاکستانیان دي او یو هم افغان دی چې د جلال آباد ښار اوسېدونکی دی. دانش وویل چې له دوی څخه ځانمرګ واسکټونه هم ترلاسه شوي دي. بلخوا د لغمان د قرغی ولسوالۍ د حقوقو مدیر نن سهار په 14 کې ووژل شو. شپږ جامګړي ته پیانسول. د ننګرهار د والی ویاند احمدزی عبدالزی مشال رډي ته ویل چې د قرغی ولسوالۍ د حقوق پر مدیر 14 د ننګرهار په دروندې سیمه کې سوي. لا تر اوسه د 14 مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي. خبرونه له مشال رډي خبري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کیف ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن دې ته تیار دی چې اوکراین د انرژي له پلوه پر خپل پښو ولاړ هیواد جوړ کړي، نه دا چې پر وستکیا وکړي. خو نوموړي دا هم وویل چې باید اوکراینی مشران د اداري فساد د کینسر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. نوموړي د اوکراین د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ته وویل چې واشنگتن له دوی سره د توهینامیز ګواښونو پر ضد ولاړ دی.
We can help in stabilizing and strengthening Ukraine's economy.
موږ ستاسو سره په مرسته کولو د اوکران اقتصاد با ثبات او پیاوړی کولای شو او پر تاسو د غیر منصفانه اقتصادي فشار د مخنیوي لپاره ستاسو سره یو ځای یو. موږ او د امریکا خلک ستاسو سره ولاړ یو. یوازې باراک اوباما او جو بایدن نه، بلکې د امریکا خلک ستاسو سره ولاړ. بایدن زیاته کړه په اوکران کې د مئی د 25مې د ولسمشري ټاکنې به د دغه هیواد په تاریخ کې مهم رول ولوبوي. نوموړي وویل امریکا چمتو ده چې د اوکران له مشرانو سره د دې هیواد د متحد کېدو لپاره مرسته وکړي. دا کیف ته د بایدن د مهم سفر وروستۍ ورځ ده چې له اوکراني مشرتابه سره د واشنگتن د ملاتړ څرګندونو په مخه په داسې حال کې سوی چې دغه هیواد اوس ترمنځ بحران رامنځته شوی دی. په عراق کې پرم په داسې حال کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي چې د روان میاشتې پر 13مه نیټه پارلماني انتخابات ترسره کیږي. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد په سهیل کې د سویرا شارګوټ سره نږدې هوا خوسوه کله چې یو ځانمرګي بریدګر د باروتو ډک ګاډي ته امنیتي پوستې سره چاودنه ورکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. یو بل ځانمرګي بریدګر بیا خپل ګاډي د بغداد په سهیل ختیځ کې په امنیتي پوسته کې ووهي چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. د دې سربیره پر ماښام د بغداد په بیلابیلو سیمو کې په بارودو بار څلور ټرکونه وچاودېدل چې په ترڅ کې 14 کسان وژل شول او 30 نور ژوبل شول. یو عراقي عسکر بیا د بغداد په شمال کې په مشهد شارګوټ کې د غزمې پر مهال د سړک پر غاړه د شخصي ایمان چاودېدو له کبله وژل شو. په یوه بله پیښه کې بیا یو لسی وګړی د بغداد په سهیل کې په لطیفیا شارګوټ کې په ډزو وژل شو. د جنوبی کوریا ساحلي ساتونکو وایي چې تیرونی د سیول په نامه د کشتۍ ډوبېدو له امله د مرسو کسانو شمیر یو سلسلور ته ورسېدی. کوریایي چارواکي وایي چې یو سل 98 هغه تنکیز ځوانان چې د ډوبېدو پر وخت په دغه کشتۍ کې موجود و تر اوسه لا درک دي. د روان میاشتې په 14مه نیټه دغه کشتۍ په جزوي توګه ډوبه شوې وه او مرستندوی کارکوونکو د دغې کشتۍ د عملې په شمول یو سلسلور 70 کسان ژغورلي وه. د دغې کشتۍ کپتان او د عملې نور 6 کسان د بېغوري او د مسافرو د یوازې پرېښودو په تور نیول شوي دي. او د یمن حکومت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د دغه هیواد په جنوبي غریزه سیمه کې د القاعده وسلوالي شبکې پر یو کیمپ د یمنی ځواکونو لخوا په هغو عملیاتو کې چې د امریکای بې پلټ الوتکو مرسته ورسره وه 55 وسلوال وژل دي. دا دویمه ورځ ده چې یمنی ځواکونه په یاده سیمه کې د القاعده پر ضد عملیات کوي. چارواکي زیاتوي چې په دغه غریزه سیمه محافظت کې القاعده وسلوالي شبکې یو داسې انتظام کړی و چې پکې د خوراکي موادو ګودامونه د وسلوالو لپاره د روزنې کیمپونه او داسې ګاډي وه چې د بریدونو لپاره به کارېدل. په تیر دوه کلونو کې امریکا په یمن کې د القاعده شبکې یو شمېر ځایونه د بې پایلټ الوتکو له لارې په نښه کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د خیبر پختونخوا په 400 کې نن سهار د پولیسو پر یو غاړي بمی بریچ شوې ده. د ځای پولیسو او مشر په دغه حمله کې راوختو تلفات پاړه وای.
دا زمونه د پولیس لاین فری وا جیل تر اتله 400 جیل ته دای باندې بلاستینګ وشو. ټول زخمیان دي سومره چې په غاړي کې کسانو بمای ډرایور باقی سیویلین هم پکې ډیر زخمیان دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې د اسمبلی غونډې ته ویلي چې صوبه به له غلو سیاستوالو او حکومتي چارواکو پاکوي. د اپوزیشن ګوندونو غړو بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند پر حکومتي پالیسیو نیوکه وکړه. او د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی مشران د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د تختونو او پیښو د لمنځه وړلو لپاره دی جدي اقدام وکړي.
دا افغاني سیمونو نه کوم ټلیفون راځي همدا یو لوی پرابلم جوړ شوی دی. خلک دې ځنه مجبورې نه دی وجه باندې لاړه چې دا کسان حکومت نیوي نشي.
ونې ځخ پرونه سروې مو هم درته ساتلې له مشال رادیو سره اوس. اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 400 کې نن سهار فاروق اعظم څلور لارې ته نږدې د پولیسو پر یو غاړي په شوي بمی چاودنه کې د وو پولیس سرتیرو په شمول 33 کسان ژوبل شول. په دغه اړه تفصیل د ځلاند یوسفزی په دې رپورت کې ورو.
د عیني شاهدینو تر مخه د 400 فاروق اعظم چوک سره نږدې نوخار روډ باندې سهار خواوشه 8 بجې د پولیسو ګاډي سره نږدې بمی چاودنه وشوه. د چاودنې په اړه د سیمې ډي اس پي ریاض علي مشال ریډیو ته وویل
چې دا زمونږ د پولیس لاین فری وا او دا د چالان ډیوټۍ لپاره په د پیک اپ کې مونږ کینولا او جیل تر اتللا 400 جیل ته او دغه 400 چوک ته نږدې نوشیرا روډ باندې چې راورسېدنو دای باندې بلاسټینګ وشو. نو هغه کې ټول زخمیان دي سومره چې ګاډي کسانو بمای ډرایور خو دا چې سیریس زخمیان نه دي الله بچ کړی دي باقی سیویلین هم پکې ډیر زخمیان دي.
نو موږ جاته کړه چې ابتدایي معلوماتو تر مخه چودون کې مواد موټر سایکل کې نصب کړی شو. چودون په وخت د پیخي پر ځای کې موجود یو کس د سترګو لیدل حال صدا سے بیان کړو.
سبزیه کار کوي په سو پس روانو ما چې دا د سینا راو اسمه مده کې اورا شو مده هم په موبایل باندې ورولګې د کسان په تو خوښه شي په خپل مو سره چت کړی دي. یار ما خو خپل خپل لاس لکه ما یو 15 زخمیان په ګاډي کې چولې دي. بس هغه وخت پس منبه
تقریباً ټول مون سری سره وو چې ډیر سیریس وو امون چې کم دی لکه ریفر کړل باقی ټول چې کم دی سټیبل دی پولیس والا ان پر رپورټ سو سپورټ مون د داتې دی
د پام وړ دا چې سورو دی وړاندې طالبانو لخوا د ډزبندې مودې نغزولو اعلان وروسته خیبر پختونخوا کې پولیسو باندې دا دویم برید دی چې تر دې دمه کمې وسله والی ډلې پړه په غاړه نه دا اخستې زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
بلخوا اوریدونکو له پېښور سره نږدې په بډه بیره کې تیر ماښام د پولیسو پر یوه ګاډي په شوي برید کې شپږ کسان وژل شول چې یو پکې ولسی وګړی او پنځه نور د پولیسو سرتیري ښودل کېږي غلام غوث پرې له پېښوره دا رپورټ راکوي
تیر شپه د بډبیری په پولیسو یو برید ترسره شو چې پکې پنځه پولیس اهلکار وژل شو او د دغه وژل شوي پولیس چارواکو جنازې نن سهار د پېښور په پولیس لاین کې ادا کړې شوې په دغه محل د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور بډبیره یو خطرناک سیمه ده او د پښتونخوا پولیس به د ترګرۍ د مخې نیولو نه پشا کیږي پولیسو د وسلوالو د ډزو په خبرګون کې هم په هغوی باندې ډزې وکړې لیکن زموږ پنځه واړه پولیس اهلکار د بده مرغه ووژل شو چې پکې زموږ یو ایسای دوه پولیس پایان او دوه د سپیشل پولیس اهلکار شهیدان شو پولیسو د دې ښار او د دې ښار دولت د حفاظت لپاره د بهادرۍ مظاهره وکړه لیکن الله تبه دا منظوره وه زه د پښتونخوا ولس او د دې خار اوسیدونکو ته ویل غواړم چې دا پولیس به هم دا ډول جنګیږي او یا به غازیان وي او یا به شهیدان د خیبر پښتونخوا په بډویره او چارسده کې په پولیسو د دې دواړو پیښو ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې او دا بریدونه د مذاکراتو لپاره د سلويخ ورځنۍ ډزبندۍ د ختمېدو وروسته رامنځته شوې دي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې د دې هیواد پر نومیالي خبریال حامد میر شوی حمله کې ککړه ناصر به د قانون منګلو ته سپاري نوموړي تیر ورځ په کراچۍ ښار کې دغه ټپي شوي خبریال پوښتنې ته ورغلی او د پاکستاني وزیر اعظم د څرګندونو په اړه نور معلومات د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي
په کراچۍ ښار کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی خبریال حمید میر د کراچۍ په آغا خان هسپتال کې د آی سی یو وارډ څخه عادي کمرې ته وړل شوی دی د یاد هسپتال څخه بیګاش په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی حمید میر اوس په مکمل توګه په هوش کې راغلی دی د دې ترڅنګ تیر مازیګر د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د حمید میر پوښتنې ته ورغلی وو نوموړي د حمید میر سره په روغتون کې د لیدنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې پر حمید میر په حمله کې ککړ عناصر به د قانون منګولو ته سپاري وزیر اعظم زیاته کړه دی وای پولیس د زړه د اخلاص په دې لړکی پلټنې کوي او بې له شکه دا زموږ لپاره یو چیلنج دی په پیښه کې ککړ عناصر معلومول او دوی ته رسیدل لازمی دي د دې ترڅنګ موږ د دې پیښې د پلټنې لپاره د سترې محکمې د دریو قاضیانو کمیشن جوړوو ترڅو د دې پیښې په پلټنه کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د یاد کیس د پلټنې لپاره په جوړیدونکو عدالتي ډله کې د سترې محکمې د دریو قاضیانو جسټس انور ظهیر جمالی جسټس اجاز افضل خان او د جسټس اقبال حمید الرحمن نمونه د قانون وزارت ته استول شوې دي همداراز د سند او پنجاب صوبایي اسمبلیو د ګل یا دوشنبه په ورځ پر حمید میر د ترسره شوې حمله په ضد د غندنې قراردادونه منظور کړي دي بلې خواته د کراچۍ پولیس وایي پر حمید میر د ترسره شوې حمله په اړه د شواهدو راټولولو لومړنۍ مرحله یې مکمله کړې ده په دې اړه د کراچۍ د شاپیسل ټاون ایس پی علي اسف تیر شپه مشال رډیو ته وویل دی وی دی اینی گواهانو بیانونه مو لیکلی دی په سرک کې د لګیدلو کیمرو عکسونه مو راټول کړي د دې ترڅنګ ټول هغه لومړني شواهد مو راټول کړي کوم چې ممکن وو تر اوسه مو ایف آی آر نه دی لیکلی. په دې اړه به معلومات حمید میر پخپله راکوي چې حمله کوونکي د شکل او صورت نه څنګه وو او یا دوی څوک وو. په دې لړ کې پخپله د حمید میر بیان ډیر اهمیت لري. هلته بیا د ګل په ورځ د کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې خبریالانو پر حمید میر د ترسره شوې حملې په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او په دې حمله کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نو د مازیګر تر شپږو بجو په لاندنیو څپو خپرونې لري چې پر منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 15315 او 15240 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
اوریدونکو، تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د دې صوبې اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې عزم یې کړی چې د سیاستوالو او د حکومتي چارواکو د درغلیو مخه به نیسي. د اپوزیشن ګوندونو غړو بیا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. غلام غوث له پېښوره پرې دا رپورټ راکوي.
تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت په پالیسو د اپوزیشن ډلې لخوا د نیوکو په جواب کې د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د صوبې نظام بدلول غواړي. خلک د دې نظام نه تنګ دي او د دې غلو او ډاکوانو نه تنګ شوي دي. په بهر هیوادونو کې د هیڅ رقم سفارش ضرورت نه وي. د نظام د لارې هر ډول کارونه کیږي. آیا دا هیواد د بیوروکریټس لپاره جوړ شوی دی چې تنخواه 50,000 60,000 یا 80,000 وي او د هغوی ماشومان په امریکا کې سبق وایي؟ دلته سیاستدانانو لس بنگلې جوړې کړې دي، نو دا پیسه د کوم زینه راغلی ده؟ خو د اپوزیشن ډلې غړو د وزیر اعلی په دې وینا ډېری سختي نیوکې وکړې او د وزیر اعلی دا وینا یې د هغه د منصب سره ناسمه وبلله. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې تر دې دمه صوبایي حکومت خپل یو لوز هم نه دی پوره کړی.
په یو لسو میاشتو کې چې څومره مایوسي پونګه په خلکو کې ولیدل، زما خیال دی نو وخت چې د تاریخ کې داسې مایوسي نه وره. دلته کې ډېر دا یو شو چې افغان اکل چلونه چینج کو نن نم لا چې کانه تا تاسو په توګه کې چاته کې سوال دی. دا د سپیکر په خپل خاني په لار کې د کم سیستم چې راوستلو هغه سره صرف یو تبدیلی راغلی ده، ځکه چې وخت نه تپوس دا کوي چې یو هغه ټلیفون ورته لپاره څومره راکړي.
د اسمبلی د مخالف ګوندونو غړو د پولیو ویکسینیشن لپاره د سیادت د انصاف په پروګرام هم ډیری سختي نیوکې وکړې، خو وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې پروګرام ټوله پیسې د سیادت نړیوالې ادارې WHO او یونیسف لګولې ده. د صوبایي حکومت په پالیسو د مخالفو ګوندونو د نیوکو په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې هغه به د صوبایي اسمبلی د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته یو بریفینګ هم ورکړي چې په تیرو یولسو میاشتو کې صوبایي حکومت څومره پرمختګ کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا تاجرانو تنظیم د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د صوبې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره د دوی لپاره ځانګړي پیکیجونه منظور کړي. د تاجرانو همداراز د حکومت وغوښتل چې په صوبه کې د غیر قانوني موبایل سیمونو په استعمال بندیز ولګوي. شبیر جان پرې له پېښوره دا رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ترهګرۍ ځپلې خیبر پختونخوا صوبې د تاجرانو ستونزې دي زر تر زر هوار کړي، ځکه چې د دې صوبې نه ټول کاروبار کوونکي نور صوبو او خارونو ته ځي. دا خبرې دوی د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس دفتر په دوره راغلي د ساينس او ټکنالوژي او وفاقي وزیر زاهد حامد د دورې پر مهال وکړې. دوی ویل چې پېښور کې غیر قانوني موبایل سیمونه استعمالېږي او د دغه موبایل سیمونو نه دوی ته ټلیفونونه کیږي، دړکې ورکړي. لګیږي او پیسې ته هم غستل کیږي.
جی دا شی ډیر زیات شو اوس خدما کې نشته لګیږي اوس همدا کی سره وانه دا کنه جی نو دا افغاني سیمونو نه کوم ټلیفون راځي همدا یو لوی پرابلم جوړ شوی دی خلک دې ځنه مجبور نه دی وجبان لاړه چې دا کسان حکومت نیوي نشي حکومت سره افغانستان سره اګریمنت هم پکار دی ټیکنالوژي هم استعمالول پکار دی چې دا سیمونه چې دی دا په ایکستورشن کې نه استعمالي.
نو مولي دا هم ویل چې دا تر هغه لوجه د دې سوبې کاروبار او کاروباریان د ډیر وخرا سره ډیر اغیزمن شوی دی او دوی ته د دولان د پښند د مرکزی حکومت لخوا خصوصي پیکج ورکړی شي.
موږ دوی نه نوای پیکج غواړو په دې حالاتو کې دی حکومت خو موږ نه نوای پیکج هم نور کوي زوړ پیکج کې کوم موږ ته سمې لاو دی اره نه واپس دی.
د چمبر اف کامرس په دوره راغلی وفاقي وزیر زید حامد ویل چې وزیر اعظم نواز شریف یو کمیټه جوړ کړه ده او هغه هم په دغه باندې کار کوي چې څنګه د انټرنیټ د لارې او په موبایل سیمونو کې دونکو جرمونو مخنیوي وکړي. زبا تاسو ته دا وایم چې وزیر اعظم نواز شریف صاحب یو کمیټه جوړ کړی ده چې پکې د خزانه او فقی وزیر اسحاق ډار صاحب نه علاوه د انفارمیشن ټکنالوژي او فقی وزیر شامل ده او د دغه شن جرمونو مخنیوي لپاره هغوی کار کوي لګیا دي او بالکل موږ به پی ټی آی یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته هم وایو چې دا سیمونه بند کړي او زبا دا مسله وزیر اعظم نواز شریف سره اوچته کړي. د ساينس او ټکنالوژي افاقي وزیر زید حامد د خیبر پښتونخوا تاجرانو ته باور ورکړ چې دوی د دې ټولو ستونزو ورې دي او د خراب امن امان لوجه خصوصي پیکج سره سره به د بجلی او ګیس په حق له به هم دوی وزیر اعظم نواز شریف سره خبره تر وکړي او د دوی ټول تحفظات په ورته وړاندې کړي. شمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په واه لیکنه کې راغلي د تحریک طالبان پاکستان ډله د اختلافاتو ښکار شوې ده او له حکومت سره د سولې په مذاکراتو او افغانستان ته د جنگیدونکو وسلوالو د لیګلو په سر د نوموړي غورځنګ د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف لیدل کیږي. په داسې حال کې پښتنه راولاړیږي چې آیا دا غورځنګ له حکومت سره د سولې د کولو جوګه هم دی او کنه. د دې مقالې لنډیز د نجیب عامر ناورو
په نیویارک ټایمز کې ډیکلن واش لیکي کله چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو سولې ته زړه ښه کړ نو اکثره پاکستانیان په شک کې وو چې وسلوالو د پاکستان نه د اسلامي خلافت د جوړولو خوبونه پریښي دي. خو چې تیره میاشت د حکومت سره د دوی مذاکرات په رسمي ډول پیل شول نو پښتنه دا نه وه چې آیا طالبان د سولې تړون ته لیواله دي او کنه، بلکې پښتنه دا وه چې آیا دوی دا کار کولی هم شي او کنه. په وزیرستان کې په تیره شوې میاشت کې د وسلوالو ډلو په خپلو کې د جګړې له امله څلوېښت کسان وژل شول او دې پیښې ښکارندوی کوله چې د وسلوالو ډلو ترمنځ درزونه پیدا شوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات او عین له هغه مهاله سر راپورته کړو چې د تحریک طالبان پاکستان تیر مشر په یو ډرون برید کې ووژل شو. د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو ترڅنګ په دې خبره هم اختلاف موجود دی چې آیا د پاکستان د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړی شي او که افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسلوال واستول شي. د شپږو هفتو د اوربند نه پس د پرله پسې بامي بریدونو نه جوتیږي چې د حکومت سره د سولې په معامله کې وسلوال په دوه ډلو کې ویشل شوی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر اسد دورانی وایي د طالبانو د دریز به هله پته لګیږي چې کله هغوی د خبرو په ټغر کینی او خپلې غوښتنې وړاندې کړي. خو نوموړی وایي د هیله من نه دی چې داسې به وشي ځکه چې په دې لاره کې ډېرې پیچلتیاوې موجودې دي. د لیکوال په باور د خپل ټول وحشت باوجود تحریک طالبان پاکستان کله هم د یو ګډ جنگیدونکي ځواک بڼه نه ده خپله کړې. په مقاله کې راغلی په 2009 کال کې جوړ شوی تحریک طالبان پاکستان غورځنګ له 1500 نیول تر 1500 پورې د ډلو نه جوړ دی چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې واکمنی لري. د دغه ټولو ډلو ترمنځ د مسعود قومندانانو اتحاد برابر کړو. خو د امریکای ډرون بریدونو په پرله پسې ډول دغه مشران په نخښه کړل. اول بیت الله مسعود، بیا ولی الرحمن او ورپسې حکیم الله مسعود په نخښه شول او د دې غورځنګ مشر مولانا فضل الله ته پاتې شو. خو نوموړی او دغه وسلواله ډله د پوز پر ضد د جنگیدو متاثره کوونکې سابقه نه لري. په 2009 کال د عملیاتو پر مهال د پاکستان پوز د فضل الله وسلواله ډله له سواته په تښتېدو مجبوره کړې وه او اوس د افغان او پاکستاني چارواکو په باور نوموړی د افغانستان په کونړ ولایت کې خپل سر پناه کړی دی. پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی وایي مولانا فضل الله یو مضبوط مشر نه دی ځکه چې پوز نوموړی ته ماتې ورکړې وه او هغه اوس هم د پاکستان له پولو بهر ژوند کوي. د مقالې د لیکوال په باور مولانا فضل الله یوازې د دې لپاره د تحریک طالبان مشر ټاکل شوی چې د مسعود قبیلې د مخالفو ډلو ترمنځ دشمنی ختم کړی شي. خو د نوموړي د مشر تر ټاکل کېدو وروسته په دې جګړه کې په مشکله کمی راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو له پاکستان د خبرېدونکو انګریزي ژبې روزپاڼې ډان پیولي کنه کې په شمالي وزیرستان کې د بهرنۍ او جهادیانو د موجودیت او لوجه په سیمه کې د روانې نامنې موضوع راغستل شوې ده. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ډان روزپاڼې په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سپرلي د ښکلي موسم نښې نښانې ښکاره شوي. د دې سیمې د سوري کلي یو ځوان چې سعادت الله داوړ نومیږي مجبور دی چې له خپل نیاني کسره یو ځای د بنو خارګوټي ته کډه شي. سعادت نه دی خبره چې خپل کلي ته به بیرته ستون شي او که نه. نوموړي د ډان روزپاڼې خبریال ته ویلي ټول قبایل خوښ وي چې د سپرلي شپې ورځې په خپلو کلیو کې تیرې کړي، خو سعادت د خپلې نیا له خولې وایي چې په سیمه کې هر شی ورته تیاره ښکارېږي او ځکه غواړي کډه ترې وکړي. لیکنه زیاتوي کلونه وشول چې بهرني جنګیالي له افغانستانه د شمالي وزیرستان میرعلي ته ورغلي دي او دغه سیمه اوسېدونکي یې یرغمل کړي دي. د سیمې ملایانو چې د لیکنې له مخې پر ځای خلکو نفوذ لري، خلک دې ته اړ کړي چې دغو بهرنیو جګړه مارو ته پناه ورکړي. د سیمې اوسېدونکو د افغانستان په جګړو کې شکست خوړلو کسانو ته په دې تمه ځایونه ورکړل چې که زرده او کپس دوی به افغانستان ته بیرته ستانه شي، خو نه یوازې د وخت له تېرېدو سره د دغو جګړه مارانو په شمیر کې اضافه وشوه، بلکې په یاد سیمه کې پخې خیمې ولګولې. لیکنه زیاتوي په دې بهرنیو جګړه مارانو کې د نړۍ د بیلابیلو قومونو او رنګونو خلک شامل وو، لکه د موراکو، مصر، الجیریا او سوډان نه د القاعده جنګیالي، د چیتو پوزواله ازبکیان، غنمرنګي چچنیان، د چین یو غوریان او همداراز نوي مسلمانان شوي امریکایي، جرمن او فرانسوي وګړي چې په زرګونو پنجابي طالبان هم ورسره ورسته ملګري شول. د ورسپانې په لیکنه کې د شمالي وزیرستان د سوري کلی د سعادت چې دا مهال په بنو کې ژوند کوي او غواړي د ترانسپورټ یو کاروبار ځانته پرانیزي، په حواله ویل شوي چې په سیمه کې د بهرنیو جهادیانو موجودیت دوی له یو ستر مشکل سره مخامخ کړي دي. د ده په خبره له اسمانه په بمباریو کې وژل کیږي او پر ځمکه همدغه جهادیان دي چې له دوی یې د ژوند کولو حق اخیستی دی. په لیکنه کې د شاد امین په نوم د یو قبایلي مشر له خولې ویل شوي چې د سیمې د نامنۍ د له منځه وړلو یوازینی لار د قبایلو ترمنځ د جرګو مرکو هغه ده. نوموړی په دې اندې چې په سیمه کې د پاکستاني پوځ عملیات په دغه لړ کې هیڅ مرسته نشي کولی.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو داسې انګیرل کیږي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو شمیره د 10,000 نه ښکته وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په دغه هیواد کې د لږ تر لږه 10,000 پوځیانو د ایسارولو وړاندیز کړی دی. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو د کردار ستاینه کړې ده. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسۍ د رپورټ مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات ترسره شو، د امریکا وزارت خارجه، دفاع او وایټ هاوس کې یو وار بیا دغه هیواد کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو په اړه بحث شروع شوی دی. او د وایټ هاوس هغه دریز چې وای افغان ځواکونه د خپل وطن د دفاع لپاره تیار شوی دي، د دغه هیواد د پرامن انتخاباتو له وجې لا نور مضبوط شوی دی. د صدر باراک اوباما انتظامیه په افغانستان کې د کم نه کم امریکایي ځواکونو په ساتلو ټینګار کوي. دا ریپورت د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی سرګند کړی شوی د خولې وای چې وایټ هاوس ویلي د 2014 کال نه پاس افغانستان کې د پاتې کیدونکو ځواکونو شمیره د 10,000 نه ښکته پکار ده، چې هلته به یوازې د ترهګرۍ ضد مبارزه او افغان ځواکونو ته تربیت ورکوي. رویټرز افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د مشر جنرال جو ډینفرد په حواله لیکي دغه هیواد کې لږ تر لږه د 10,000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدلو ته ضرورت دی. کله دې نه کم وینو ورته بخپل دفاع هم ګرهنوي. د دې تر څنګه نوموړي اندېښنه څرګنده کړې چې کېدای شي د افغان ځواکونو کارکردګي هم اغېزمنه شي، ځکه چې لا هم د دې هیواد هوایي ځواکونه نه دي تیار کړی شوي. دا راز د امریکا د خارجه چارو د وزارت یو پخوانی چارواکی لیسا کرټس وای افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د کم امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو لوجه امکان شته، کوم چې د 12 کلونو د مالی او ځانی قربانیو په بدل کې ترلاسه شوې دي. د ریپورت لیکي په 2015 کال کې به په افغان ځواکونو 15 ارب ډالر لګښت کیږي چې دا هیواد یې په خپل وس نه لري او پکې بلوې برخه امریکا ورکوي. بلخوا د وایټ هاوس یو ویاند لارا میګنوسن وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ په وخت د ستراتیژیکي تړون نه لاسلیک کېدل به بد اثرات ولري او کېدای شي چې حمله دې وجه په افغانستان کې کم امریکایي ځواکونه پاتې شي. د دې رپورت تر مخه د افغانستان په دې ورستۍ ولسمشیزو انتخاباتو کې اولنی درې امیدواران ویلي د امریکا سره به دغه تړون لاسلیک کوي، خو معلومه نه ده چې د نوي ولسمشر منتخب کېدل به څومره وخت واخلي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مازیګر 4:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي سور.
په خبر پرستوخا کې د نامنې په بیلابیل پیوش کې کوه کسان وژل شوی دي. لمړی نن سهار د 400 د فاروق اعظم چوک سره نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای بم د چاودېدو له کبله یو کس وژل شوی او د ایولس پولیس والا په ګډون 28 نور ژوبل شوی. تر دې وړاندې پرند د پېښور په کلیواله سیمه بډبیره کې په یو سوال برید کې ایولس وګړي او 15 پولیس والا وژل شوی. پر افغانستان د شوروي اتحاد د قبضې د وخت یو پخوانی مجاهد کمانډان په لوګر ولایت کې د خپل کور مخته ووژل شو. قسمت الله چې لوی فاتح څخه خپل کور ته پرون پر لار و ناڅرګنده وستوال وواژه. نوموړي په معلم تور هم شهرت درلود. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي چې درې حمله کوونکي نیولي چې غوښتل په کابل ښار کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن مشال لري ته وویل چې اړوند کسان د کابل ښار د څلورمي امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوي دي چې دوی پاکستانیان او یو هم افغان. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کیف ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن دې ته تیار دی چې اوکراین د انرژي له پلوه پر خپل پښو ولاړ هیواد جوړ کړي، نه دا چې پر وروسته کیا وکړي. خو نوموړي دا هم وویل چې باید اوکراینی مشران د اداري فساد د کینسر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. په عراق کې پرون په داسې حال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي چې د روانې میاشتې پر 1/3 نیټه پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د جنوبي کوریا ساحلي ساتونکي وایي چې تېر اونۍ د سیول په نامه د کښتۍ ډوبېدو له امله د مړه شوو کسانو شمېر 104 ته ورسېدی. کوریا چارواکي وایي چې 198 هغه تنکي ځوانان چې د ډوبېدو پر وخت په دغه کښتۍ کې موجود و لا تر اوسه لا درک دي. او د یمن حکومت وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د دغه هیواد په جنوبي غریزه سیمه کې د القاعده وسوالې شبکې پر یو کیمپ د یمني ځواکونو لخوا په هغو عملیاتو کې چې د امریکایي بیپایلټ الوتکو مرسته ورسره وه 55 وسوال وژل.
لن خبرونه مو د احمد شاه زمينه موریدل او سوریدونکو د هونیز خبرونه سروې وړاندې کولو لپاره مایک ورکوم خپل همکاري انیسا اجمل ته.
په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې مونږ له هغه ښځو جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څنګه څه کامیابیانې ترلاسه کړې وي. نو نن راسره هم په خبرونه کې میلمانه شته، هغه سره به تاسو تعارف کوو. خو لومړی تاسو ته د ټلیفون شمیرې دروو چې په دې راسره په خبرونه کې رابطه وکړي.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړي
0000-22-0-3-3.
تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال لڑیو تا پا 0800-22-0-3-3 ویڈیا ٹیلیفون اکڑے
او من سرخ پل نظر شریک کرے.
مشال ریڈیو تا ٹیلیفون اکڑے
0000-22-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
سالیریش
دو سوا پینزا
سفر سفر سلور سو شل
دوویش
یولس
سلیرویش
در سو پینزا
سفر سفر سلور سوا شل
دوویش
یولس
سلیریش
سلور سوا پینزا
کسکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندوی خبرونو کې برخه واخلئ.
پته مو ده مشال ریډیو.
مشال ریڈیو دا سی ولټوي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
اور ادن کو سروے خبرونه تاثر اور نن را سرا پخبرونه کې د افغانستان لننګرهار ولایت سره تعلق لرون کې مریم سانګ ده. مریم سانګ خپل استکړې په صحافت کې کړې دي او دا وخت د یوې خبريالې په توګه کار کوي. مریم سانګ، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
خپلو درنو خویندو ته چې دم غړي زما غږ اوري، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه مریم سانګه. پیل کو استاد نه د پښتنو نو درته وایي چې زده کړې دي په کم کم ځایونه کې کړې دي.
بلې نشه جان، زه لا هم د زده کړو په حال کې یم او البته لړمحالې زده کړې مې د ژورنالیزم په برخه کې درلودلې دي. د ژورنالیزم په برخه کې مې لړمحال زده کړې کړي او اوس مهال هم د حقوقو پوهنځی ولما غواړم. د حقوقو په برخه کې مې خپلې زده کړې بشپړې کړم، همدا ډول د مفتري تر کچې پورې. خو لړمحال زده کړې مې ډېره د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي. مثلا د هند په هېواد کې مې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړې دي. همدا ډول د په اسلام آباد کې مې ځینې لړمحالې کورسونه د ژورنالیزم لوستې دي او اوس هم بل پروګرام په مخ کې د ژورنالیزم لرمه چې هغه په یو سي یا په امریکا کې د څو میاشتنی پروګرام دی. البته د ژورنالیزم په برخه کې نو لړمحالې زده کړې مې تر دې دمه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
مریم، د صحافت شعبې سره تعلق لرې، نو دې اړخ ته څنګه راغلې؟
بلې نسیجان، که زه ووایم چې زما د ژورنالیزم سره، د رسنیو سره، د مطبوعاتو سره د ډېر کوچنیوالي نه مینه وه، علاقه مې وه، لیوالتیا مې درلوده چې زه هم یوه ورځ په رسنیو کې کار وکړم او زما غږ دې رادیو او همدا ډول د تلویزیون په پرده او همدا ډول د رادیو د څپو نه زما غږ خلک واوري. همدغه مینه وه چې زه دې ته اړه کړم چې زه راشم د رسنیو ډګر ته. تقریبا دغه پنځه شپږ کاله کېږي چې زه په رسنیو ډګر کې کار کوم. د مختلفو رسنیو سره مې کار کړی دی، لیکنې کوم په همدغه برخه کې او لا هم کار او فعالیت مې په همدغه برخه کې دوام لري.
چا چا سره تاسو کار کړی دی او اوس کوم ځای کې کار کوئ؟
ما د مختلفو رسنیزو ادارو سره کار کړی دی، د ملي تلویزیونو رادیو نه نیولې بیا تر سیمه ییزو رادیوګانو سره مې کار کړی. همدا ډول د اژانسونو سره مې کار کړی دی، ثبوت اژانس سره مې کار کړی دی، ځینو نورو اژانسونو سره مې کار کړی دی. اوس مهال هم د یو تلویزیون سره چې البته په لرې ولایت کې پروت دی او په ریپورټینګ برخه کې ورسره کار کوم او همدا ډول د څېړنیزو یا ځانګړي راپورونو په برخه کې ورسره کار کوم. د هغې تر څنګ د وزاره کې ډېر مطبوعاتي فعالیتونه په خپل مخ کې دیم او مطبوعاتو مسؤله یم او د هغې تر څنګ خپل آزاد ژورنالیستیک فعالیتونه هم لرم.
سیده سانګه، درته مو وایي چې صحافت ته تاسو راتللې، نو آیا د کورنۍ مرستې در سره وي او کنه؟
له بل مره به ته وایم چې ما کورنۍ مرسته اصلا نه درلودله، په هیڅ نوع باندې کورنۍ ما سره مرسته نه ده کړې په دغه برخه کې. حتی ما ډېره مبارزه کړې ده په دې چې هغوی د قانون کومه چې زه به په رسنیو کې کار کوم. زما د کورنۍ د یو غړي خوښه هم نه وه چې زه دې باید په رسنیو کې په داسې شرایطو کې په داسې وټولنه کې چې هلته د ښځې وتل د کور نه دا په حساب باندې خلکو ته یو غټه خبره ښکاري. نو بیا په رسنیو کې کار کول او بیا په راډیو کې د غږ خپرېدل او همدا ډول په تلویزیون په سکرین باندې د تصویر راتګ یا د تلویزیون په څپو باندې تصویر خپرېدل دا غټه خبره ده. خو ما بیا هم هڅه کړې ده تر ډېره د پور دا علاقې له مخې چې ما درلودله د ژورنالیزم سره، د رسنیو سره، د مطبوعاتو سره ډېره هڅه مې کړې ده چې کورنۍ باید قانع کړم. کورنۍ ته مې قناعت ورکړی دی، هغوی ته مې ویلي دي چې ښځې هم باید کار وکړي، که هغه په هره برخه کې وي، که رسنۍ هم اړتیا لري. که زه نن په دغه لاره باندې لاړه نه شم، سبا ورځ دغه لار همدې پاتې کېږي. یعنی زه به په دغه لار باندې ګام کېږدم. زه وروسته که څوک مثلا زما هغه خویندې چې علاقه لري هغوی کولی شي زما پسې راشي په دغه لار باندې ګامونه راواخلي. لاره به زه جوړوم، مګر وروسته به نورې خویندې هم راپسې راځي. یعنی زما کار په رسنیو کې یو اوږده مبارزه وه چې ما د خپلې کورنۍ سره کړې ده. هغوی مې قانع کړي دي چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. یعنی په هېڅ ډول باندې ما سره د کورنۍ
مرستې نه وې پوسخه،
په هېڅ ډول باندې هغوی زما مرسته نه ده کړې. بلې
مریم، تاسو راته دا وویل چې نورو هیوادونو ته هم تللی یو، هلته د مختلف ټریننګونه کړي دي، نو څنګه کومو کومو هیوادونو ته تللی وی؟ او تاسو راسره دام شریکه کړې وه یو خبره چې هند ته تاسو تللی وی په دې وروستیو کې، نو دغلته د څه لپاره تللی وی؟
بلې، زما هند ته البته د ژورنالیستیکو زده لپاره زه دوه ځل مخکې تللې یم هند ته، چې هلته مې په اسلامیه کالج کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړي. او اوس وخت کې تقریبا ډېر کم وخت کېږي، څلور یا پنځه ورځې کېږي، یا تر هغې کمې چې راغلی یم د هند هېواد نه. نو اوس یو کنفرانس په خاطر باندې تللې وم چې دا هم ډېرې ژورنالیستیک مسایل په کې بحث کېدل. همدا ډول ډېر سروکار باید رسنۍ څه ډول باید راپورونه چاهیه کړي، ژورنالیست باید څه وکړي، د ټولنې نه د هغو مواردو د راپورته کولو په خاطر باندې چې هغه لا هم ګون پاتې دي. دغه هغه مسئله چې دا د یو شپږ ورځني کنفرانس په ترڅ کې وڅېړل شول، موږ ورباندې بحثونه درلودل. البته خایدي استادانو د هغوی سره موږ ناستې درلودلې، ډیالوګونه هم درلودې چې څه باید وشي، چې بالاخره مثلا په افغانستان کې ژورنالیزم پرمختګ وکړي، یا په حساب باندې ژورنالیزم په افغانستان کې نوی څه کېدای شي، چې ژورنالیستان هم خوندي او هم نشي کولای کار وکړي، فعالیت ولري، د ټولنې هغه ناخوالې یا په دغه کې خلکو ته ورسوي، مشکلات رابرسېره کړي. نو دا هغه څه چې په دغه شپږ ورځني کنفرانس کې موږ ورباندې بحث او خبرې اترې درلودلې.
خا، او څنګه درته مو وای چې په افغانستان کې پښتني جنکي صحافت ته ډېری ورسي او کنه نورې شوبې او نور کارونه زیات خوخوي؟
بلې، زه باید دا خبره په جرات سره وکړم چې زمونږ خویندې ډېر بااحساس دي، هغوی علاقه لري چې کار وکړي په رسنیو کې، راشي ژورنالیزم ډګرته. خو متاسفانه دلته یو سلسله کلتوري محدودیتونه شته دي، یو سلسله کورني قیدات دي، یا مثلا دغه د ټولنې دا حالت دا د ټولنې سنتونه دې اجازه هغوی ته نه ورکوي چې هغوی دې په رسنیو کې کار وکړي. البته علاقه موجوده ده، خو ډېری نجونې چې دي هغوی د کورني فشارونو له امله نشي کولی چې خپل کوم چې د دوی خوښه د کومه رشته یا کومه څانګه چې د دوی خوښه ده چې هغې کې باید کار وکړي، هغه کار نشي کولی. ځکه کورنۍ ډېر تاکید په دې کوي چې مثلا که زما لور زده کړې کوي او خپل لورګان به ته تاسو چې که زده کړې کوي، یا به مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، بغیر د دې نه تاته اجازه نشته چې ته بل کار وکړي. دا هغه څه دي چې دلته کورنۍ د خپلو اولادونو هغه حق پیمالوي، هغه څه چې د هغوی خوښه ده هغه ته نه اخلي، هغه خپله خوښه ته نه اخلي، خپل انتخاب ته نه اخلي. نو څه چې د کورنۍ خوښه وي، نو ډېر کورنۍ هغه په دې باندې فوکس په دې باندې چې تاسې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، بجو زر تاسو بل کار نه شي کولی، ځکه تاسې ښځې یاستئ. نو په دې خاطر باندې ډېری نجونې له بده مرغه چې علاقه لري مګر د کورنیو د فشارونو له امله نشي کولای په رسنیو کې کار وکړي، ډېری په مکاتبو کې معلمینې دي، مدیرانې دي، یا مثلا نرسانې دي، یا طبابت اوس لګیا دي طب لولي په دې خاطر باندې چې ډاکټران شي. خو ډېری زموږ خویندې چې علاقه لري مګر نشي کولای د کورنیو فشارونو له امله راووځي دغه ډګر ته.
سیدا خا، او څنګه درته وایي چې کفرس ک سوک صحافت شوبې ته لاړ شي، نو ستا په خیال باندې هغه ته زیات ستونزې د چا د طرف نه وي په فیلډ کې کله چا کار کوي؟ او مطلب تاسو زه خبرونه راټولوي، بیا خبرونه جوړوي، هم او د شبکې کار کوي، نو ټولنې کې د چا د اړه زیات ستونزې دي یوې خبریالې ته؟
یعنی سجان دغه ټولنه چې ده، البته افغانستان فرض کړي تاسو دلته کې یو څوک دغه فیلډ ته راځي یا دغه مسلک ته راځي، دلته به بېلابېلو ننګونو سره مخامخ کېږي. لومړنی قدم چې اوچت کېږي، لومړنی قدم چې دا کله اوچت کوي، د رسنیزو فعالیتونو ترسره کولو په خاطر باندې رسنیز فعالیتونه پیلوي. په لومړي قدم کې به د کورنۍ له تریخ چلن سر مخامخ کی گیا لطریخ برگون سر ویر سخت برگون سر با مخامخ کی گیا تو دیم قدم که طولن و یه اولاد نفرت تفتر گری تا بوری خلق یه اولاد نفرت تفتر گری تا بوری اگوی فکر که چه نه خزوالی باید پرسنه یه که کارو کی حال دا که مثلا خزر زی حق لگی چه کارو کی او دا غمی وارتیا چه خزر پرسنه یه که فعالیت ولری که پا ها شکل من چی و میرمن دی کورنی که او تری خوالی نه دی اوی میرمن و دی زوان نه گزارش که یا کولی چی را پور گرولی چی نرنه نیشی کولی تا ها غا درد ها غا سونه چی او میرمن دی میرمن سر شریک کولی چی دی نرنه سر نیشی شریک کولی همه از نور دی مسائل دی چی مثلا باید عرصی ها چی او میرمن کارو که پرسنه چی
سانگی استاسو خبره چی دادا و پا مخ که بوزو بخنه غوارم خو یا آریدون که دا وقتی راسی سبر که یا غستاسو نسپختن لری نزوایم چی لومده اغیل ما کواره کن
میره بانی
اسلام علیکم
مالیکم سلام
سو خبری که بای را سرا
شبنم دیر سنخان خبری کون
خواه شبنم سنگه تاسو خیه
شریع والا خونا خیه
بلکل خیر دی سنگه تاسو دا ملمنی نسو پختنه لره
ملمنی هم پختنه دانر لانیسا جمال خور چه ماهی که دیوی جنه لپارا دی صحاقات و چمرا مشکلاتی چمرا سنتیالی وی پر دې په مخ کې څنګه مشکلاتونه راځي
صحیح ده سم د ډېره مننه ستاسو ته ټلیفون کولو نو مریم دی هم دغه سه پښتنه کوي ستاسو نه کوم چې مونږ درنه کولای چې څنګه یو خبریالی ته د چا د اړه خاصیات ستونزې کېدلې شي تاسو خبره کوله نو که په مخ بوتل نه د دې جواب بم پوره شي
نو ما یو نو کړم چې ځان چې په لومړي قدم کې کورنۍ له سخت غبرګون سره مخامخ کیږي دویم قدم کې به ټولنه ورته په یو ډول نفرت او کرکې په نظر ګوري په درېیم قدم کې په کاري ماحول کې به ډېرې مشکلات وي ورته وګوري که چېرته مثلا یو میرمن غواړي چې په یوه برخه کې اصلاحات رامنځته کړي نو د هغې په شکل د اشکال سره د هغې مخنیوی کېږي هغه نه پرېښودل کېږي چې هغه پرمختګ وکړي دا ټولې هغه ستونزې دي چې مثلا څوک دغه فیلټر د ژورنالیزم مسلک ته دغه ستونزې بدالي خو زه څه وایم زه داسې وایم چې نه باید مونږ تسلیم شو دغه ستونزو ته همیشه باید مونږ مبارزه وکړو یعنې یوه قوي مبارزې ته اړتیا لري که څوک غواړي یو کار وکړي ځان یو ځای ته ورسوي یوه قوي مبارزې ته اړتیا لري نو دغه رسنۍ جګړه ته څوک راځي په مختلفو برخو کې به دا له ستونزو سره مخامخ کېږي البته زه د افغانستان یادونه کوم ځکه زه په دغه ټولنې کې اوسېږم زه دغه ټولنې وګړي مو دغه ما کار کړل ما فعالیت درلودل ما کیږي په خپل اګالي نه دي یعنې دا زه کوم تاسو ته وایم دا زما خپل شخصي تجربه ده چې تاسو سره شریکومه نو دا ولې د بلابل سکول سره مخ کیږي خو ورا خبره ده چې هیڅ کلم څو خپل همت له لاسه ورنه کړي مبارزې لار نه دي یو تل مبارزه وکړي له سکول سره ولې نه خواله
او دا دا او دغه سبي یو انسان مخ کې تللی شي څنګه دا راته وایي چې تاسو ریپورتونه جوړوي نو زیاتره سوچ یا پام کوم موضوعګان اړخته وي په کوم موضوعګان تاسو زیات کار کوي
بلې مثلا موږ ډېرې شخصا زه خپله د مېرمنو په برخه کې ډېر کار لرم ډېر کار د مېرمنو په راپورونو باندې کوم په بېلابېلو برخو کې
نو څه وینې چې په افغانستان کې د مېرمنو زیاتې ستونزې کمې دي
مېرمنې د اوس مهال کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي د هغې جملې نه مثلا کورنۍ ستونزې دي د تعلیم ته د نه پرېښودلو ستونزې دي چې مثلا یا شپږم یا اووم ټولګي څخه پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي یا هم په لرو ولسوالیو کې اصلا د مېرمنو لپاره مکاتب شتون نه لري که شتون هم لري سرپنا نه لري که سرپنا هم لري د ښځینه او استادانو ستونزې ده همدا ډول کورنۍ ستونزې او د هغې تر څنګ د زده کړو ستونزه دا یو ډېره غټه ستونزه ده د زده کړو ستونزه چې نجونې اصلا نه پرېښودل کېږي زده کړو بل شپږم اووم ټولګي نه پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي یا مثلا په بېلابېلو ستونزې نورې مثلا جبري ودونه یا مثلا د کوچني سن کې د نجونو ودونه یا مثلا په بدو کې د نجونو ورکه چې لومې کمرغه دغه په بدو کې د نجونو ورکه یو څه اوس خاریاتو کښې دغه مسله کمه شوې ده خو له بده مرغه چې زمونږ په لرو پرتو سیمو کښې لا هم دغه ستونزه شته ده او لا هم دغه ستونزه دوام لري نو دغه هغه ستونزې دي چې کار ته اړتیا لري او مونږ هم وخت نه وخته هڅه کړې ده چې دغه موضوعاتو ته په خپلو خپرونو کښې په خپلو پروګرامونو کښې په خپلو ګزارشونو کښې ځای ورکړو تر څو هغه خپل مسؤلیت مو ادا کړی وي او یو څه مو خلکو ته رسولی وي چې دغه کار مخنیوی شي.
څنګه دا د کویدن واده خبره خو تاسو وکړله چې لږ ډېر خلکو کې بیا هم هغه یو بدلون راغی، خو نور لکه حالات خو چې څنګه وخت بدلیږي، حالات زمونږ طرف ته زموږ په سیمو کې حالات خراب شوي هم دي او خرابېږي هم، نو د خلکو سوچ ته څه وینې چې د جینکو په باره کې د خلکو په سوچ کې څه بدلون راغلی دی او کنه دا هم عکس هغه د پخوا په شان دی؟
عظیمه برخه جوړی، نو بالاخره باید دوی ته هم چانس ورکړل شي د کار او فعالیت په ارتباط باندې، واته د انسان په سترګه ورته وکتل شي. نو تر ډېره بریده پورې د ټولنې ذهنیتونه، البته په مجموع کې د نارینهو ذهنیتونه په دې ارتباط باندې روښانه شوي دي چې ښځې باید کار وکړي، ښځې باید زده کړې وکړي، ښځې باید مثلا په روغتونونو کې، په مکاتبو کې، په معارف کې، په رسنیو کې، په بېلابېلو برخو کې باید فعالیتونه ولري. چې لومړی کمر قانون د ښې بېلګې جوړو چې په هر ډګر کې مونږ بیا مېرمنې لرو، مدیران لرو، د رهبریت په برخه کې مونږ مېرمنې، په بېلابېلو برخو کې مونږ مېرمنې لرو چې کار او فعالیت دی. دا هغه څه دي چې د کار نتیجه وه، د رسنیو د فعالیتونو نتیجه وه چې وخت په وخت باندې رسنۍ کار کړی په دغه برخه کې، د خلکو غږ پورته کړی دی، هغه خپل مسئلت ادا کړی دی، او د مېرمنو د حقونو په ارتباط باندې بېلابېل وخت تبلیغونه کړي دي او خپل هغه رسالت یې ترسره کړی دی.
صحیح ده. څنګه دا وخت راسره انعام الله دی، یو اورېدونکی د لکی مروت نانو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم انعام الله.
السلام علیکم، خوشحال لره. زه به یو خپل نظر پیش کوم، بیا به یو خورکی نه یو پوښتنه کوم. نظر می داده دا یو ډیر بنیادی سوچ او ذهن جوړ شوی د موږ او خاص په دې پاکستان چې څه دې دال نرینه ولا په یو میدان چې کم دي، یا دوی چې صلاحیتونه کم دي، یا نور چې د قدرت دایره طرف وکړو. زه خدا وایم چې دا ډیر غلط سوچ تا ډیر غلط. الله پاک د آدم علیه السلام بی بی حوینه دا اولاد پیدا کړای، د الله پاک ټول مخلوقات او ټول انسانانو ته یو برابر صلاحیتونه ورکړي دي، نعمتونه ورکړي دي. خو موږ دا غلط سوچ او غلط ذهن بدولو پر ځوان شي ډیر بنیادی کار پکار ده، خاص کر پریکټیکل کار پکار ده، او معاشره ته دا ثابتول پکار دي چې شزار لنرینه نه بالکل په هیڅ میدان چې څه کمی نشته ده.
بالکل. نو څنګه وروره تاسو ته پوښتنه اصل لري د ملمنې نه؟
پوښتنه مو دا ده چې موږ ته په دې تعلیم میدان شي، او نور چې چیرته موږ ته میدان په لاس راځي، زه خورکۍ ته وایم، نو هغه کوم بنیادی کار کول پکار دي چې د پښتون معاشره چې خصوصا موږ د نرینه و دا سوچ بدل کو، او دا سی سوچ پیدا کو چې شزینه دا د گاډي دوه پیې دي، د بغیر گاډي نشي چلیدلای. نو دې لپاره پریکټیکل څه دا فکر کول پکار دي، خصوصا تعلیم په میدان چې تاسو یو جهان مننه.
سید ډیره مننه انعام الله تاسو د ټلیفون کولو. څنګه دې پوښتنه لري چې د بدلون راوستلو لپاره داسې کوم کار کول پکار دي چې په ټولنه کې بدلون راشي؟ جی څنګه ښه تاسو پوښتنه واورېدله د دی څنګه تاسو ما غوړې؟
او زه سفره غوړم، ما بخښنه سره یو ټلیفون لیکه لګا جوړه وکړه.
خیر دی.
نو نو ورور نه مننه کوم، نو نو ورور ته زه هم خو سلام وړاندې کوم، مننه کوم چې پروګرام کې زنګ وخاو. د دې د نظر مننه کوم چې د خمرمنو په ارتباط باندې دا څه نظر درلوده. زه هیله مندم چې زما نور د څیرونه هم پیدا شي چې د ناملاو په څیر ورته نظر ولري د خمرمنو په ارتباط باندې. هغه ډېر خو ټکو ته اشاره وکړه.
د دې چې څنګه ټولنه کې بدلون راوستل لپاره بنیادی داسې کم کار کول پکار دي؟
بنیادی کار اصلا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انعام الله ورور ته دا خبره کوم چې باید په ذهنونو باندې کار وشي. هر کله چې
ذهنی نوان کارو شو یعنی ذهنی رغونه ډیر مشکل ده خو که هڅه وشي د فکر کومه چې ذهن رغونه وشي ذهن سازی وشي په ذهنی نوان کارو شي نو دا مهمه خبره ده که چې ذهنی روخانه شي او ذهنی رغونه رامنځته شي د مېرمنو په ارتباط باندې د نارینه او ذهنی روخانه شي او په دې باندې پوهه وشي چې مثلا ځي هم نارینه د نارینه ځوان دی نارینه بغیر د خزینه نه تکمیل نه نیمګړی دی ارتیا لري بل اخر مثلا خزه مور ده خزه خور ده مثلا خزه هغه څوک دی چې نارینه د هغې نه بغیر ژوند نشي کولی
بالکل نو باید دا خدا چې اغه سوچ چې بدل شي نو بیا به یو بدلون ممکن دی چې راشي
bale مهم فکر دا چې هر کله فکر بدل شو هر کله ذهنونه بدل شو نو فکر کوم چې دنیا دي کار به رامنځته شوی یو دمنونو په برخه کې به هغه وخت موږ کار کړی
خسانګ دا راته وایي چې څنګه شاعري سره د شوق شته
بله نسا جان کله کله خو داسې کرښې تورم زه خو ورته شاعري نه شم ویلی خو خپل احساسات مې چې کوم دي خپل خیال مې چې کوم دی هغې ته یو توري پیدا کوم او د کاغذ په مخ باندې یو څه لیکم او علاقه مې شته ده ورسره
ښه ښه او څنګه کتابونه ګورې
بله مطالعه کوم همیشه د شاعرانو کتابونه ډېر مطالعه کوم خپله مې یو څه لیکم مختلف موضوعات باندې لیکنې کوم په نږدې وختونو کې لنډکي شعرونه ډېر لیکم نسلي ټوټې چې ورته وایي
نو که یو شعر دې راسره شریک
او شعر به خو مې درسره شریک کړم خو زه په نږدې ورځو کې ډېر د نثر برخه کې کار کوم یو زما یو څلور بیتونه مې اوس یاد دي چې وایي چې ستا د یادونو چې لړۍ پیلېږي ستا د یادونو چې لړۍ پیلېږي او هغه ساعت د غم ګړۍ پیلېږي او مینه د هغې سره سمه بولم مینه د هغې سره سمه بولم د چا له مینه چې لړۍ پیلېږي
مریم داسې سپېخ یا واقعیه د یاد د کار په اړه چې تاسې یېرولې نه شئ او کله کله یادوې او خوند یې اخلئ
دقیقا ډېر داسې څه وایي چې مثلا ما ته خوند راکوي او ما ته جرات راکوي چې زه باید کار وکړم تقریبا د نن نه یو میاشت مخکې ما ته د غوره ویان دي د کال د غوره ویان دي وارد راتل شو چې دا زما لپاره ډېره د خوښۍ خبره ده او زه چې هر کله یادومه نو ما ته د دې جرات راکوي چې زه باید نور هم کار وکړم همدا ډول دلته په مربوطه ولایت کښې مې د ولایت د خوا نه ستاینلیکونه اخېستي دي د ښې ویان دي په توګه باندې د ښځو د لورې نه د مدني ټولنې د لور نه تقدیر شوې یم تقدیرنامې ستاینلیکونه راته راکړل شوي دي همدارنګه هغه ادارو سره چې ما کار کړی دی نو ډېری ادارو په تقدیرنامو باندې ویاړلې یم چې دا زما لپاره ډېر د خوښۍ او افتخار ځای دی
خسیده د دین علاوه وخت را سره ډیر کم دی سانګې نو که اوریدونکو ته خاص کر جنکیانې چې کمې دی هغې ته کسه پیغام ورکول غواړي
بلې ډېره مننه کوم انیسه جان پیغام مې دا دی البته خویندو ته مې خپل هغه خویندو ته مې چې زما په څېر باندې به ډېرې ستونزې ګاللې زه ته به ځان رسولی خو هڅه دې وکړي چې لا هم زده کړې وکړي لا هم ځان ورسوي او لا هم ځان خپله په خپلو مټو باندې او زور وکړي په بل چا باندې تکیه ونه کړي همیشه باید په ځان باندې متکي شي خپلې زده کړې باید بشپړې کړي او هر هغه برخې سره چې علاقه لري د هرې برخې سره چې مینه ده هڅه دې وکړي چې په هماغه برخه کښې دې کار وکړي هماغه فیلد ځان ته غوره کړي پماغه فیل کې کار وکړي او پماغه فیل کې مخکې لاړ شي لکه مثلا یو څور ته د کورنۍ د خوانې انتخابي کې دا خوښ نه دي پکې پرمختګ نه شي کولی دا یو ډول جبر رامنځته کړي اما که چېرته هر څه دي خپله خوښي ښه د کورنۍ ته د قناعت ورکړي د قناعت لاره دې خپله کړي نو زه فکر کوم چې دا به یې غوره لاره وي
سید ډیره مننه سانګې چې تاسو راله وخت راکړو او په دومره مصروفیت کې مو را سره خبرې وکړلې نو ډیره ډیره مننه ستاسو
تاسو نه مننه نسا جان خوشحاله اوسئ چې ما ته مو د دې وخت راکړې چې یو څو شېبې د اورېدونکو سره د زړه خواله وکړم او خپلې
تجربه او خپل خبر لایوونکو سره شریک کوم.
ډیر مننه تاسو هم اوریدونکو نن سره په سروې خبرونه کې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکو مریم سانګه د خبریالې په توګه کار کوي. د خبرونې وخت ختم شو نو ډیر ډیر مننه او مشال ریډیو سره اوسه.